دوستانو زموږه غږ لا ساده رادیو ناوړې په دې نیم ساته سهارنۍ خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د کابل د بیګانې چاودنې حال درکړو. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان په مرکز کابل کې تیر شپه یو درنه چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت کمانډانې تایید کړی دا چې لږ تر لږه اته کسان پکې وژل شوي او یو سلو ویش نور پکې ټپیان شوي. د دې نیم ساعت خبری مجلې په فایل کې به په دې اړه درته نور تفصیل وړاندې کوو. امدارنګا د امورې چې د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نورو مشرانو کار پرېښی او پاکستانی امنیتي چارواکي وایي بي بي پیلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي. بشپړ خبرونه واورئ. تیر شپه په کابل کې چاودنې لسکونه ولسی خلک مړه او ټپیان کړي. د کابل د امنیت کمانډانۍ تایید کړی ده چې د وژل شو شمیر اته تنه دی او د ټپیانو هغه یو سلو ویشت دی. دغه چاودنه تیر شپه په کابل کې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې کابل له یوې نسبي آرامۍ نه برخمن و. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نورو مشرانو کار پرېښی. په هغه بیان کې چې طالبانو په خپل ټویټر پاڼه کې خپور کړی، د دوی پخواني ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوي نیک محمد د قطر له دفتره استعفا وکړي. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې څرګند شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته یو شمېر طالبانو ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. له دې ټاکنې سره د طالبانو د کوټې د شورا یو شمېر مشرانو مخالفت کړی. دا قطر دفتر مشر طیب هغه د دوشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د اختلافاتو له امله کار ته دوام نه ورکوي. د ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپلاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي. د ترکمن ګاز کمپنۍ یو مسؤل چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، فرانسې خبري اژانس تېر ورځ وویل چې د کنسرسیوم د مشري د اعلان معنی دا نه ده چې بهرنۍ کمپنۍ اوس نشي کولی په دې پروژه کې برخه واخلي. چارواکي وایي په فاریاب کې یو سل څلوېښت تنه د دولت مخالف وسلوال د دولت سره یو ځای شوي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي نقیب الله فایق ازادې راډیو ته وویل چې په لسګونو کسان په المار ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي. پاکستانی امنیتي چارواکي وایي چې بي بي پلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تېره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وشلي. دا برید د شمالي وزیرستان د داخلو په سیمه کې شوی چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته. د شمالي وزیرستان د القاعده، د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې او طالبانو یو مرکز ګڼل کیږي. بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تېرې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دا چاودنه په یو جومات کې وشوه چې د امنیتي ځواکونو غړو پکې لمونځ کوو. په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، پکې ویل شوي چې انتحاري د عسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځ یو پوځي مرکز ته لاره کړې وه. داعش دا نه دي ویلي چې دوی په جومات کې چاودنه کړې ده. په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. روسي روبل دروان میلادي کال له پایل راوروسته تر بل هر وخت ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تېره ورځ یو یورو په اویا روبله او یو ډالر څلور شپېته اشاریه څلور روبله تبادله شو. د روبل د ارزښت ټیټېدل د روسیې له اقتصاد سره ارتباط لري چې د تیلو د بیو د کمېدو او د لویدیځ له لوري پر دغه هېواد د اوکراین د لانجې لپاره د لګېدلو بندیزونو له کبله خراب شوی دی. روبل تیر کال خپل نږدې نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ، خو روان کال د انرژۍ د بیې له زیاتېدو سره بېرته د روبل ارزښت هم لوړ شو. دا و خبرونه. دوستانو خبرنو مولا ازادي راډیو نو واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې داری پټونو مطالب لرو. دوستانو په روانه نیم ساعته خبری مجله کې به مو په کابل کې د بیگانه چاودنې له وروستیو جزئیاتو خبر کړو. ویل کېږي چې دغه چاودنه درنه وه او تلفات یې اړولې دي. د کندهار پر څلورمه امنیتي حوزه او اووم ماموریت د وسلوالو جګړه د پنځو حملو کوونکو په وژل کېدو پرون مازدیګر پای ته رسېدلې. په دې اړه رپورټ لرو. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښی. همدارنګه به دا هم واورئ چې د هند په مرکز نوي ډلي کې نن د انرژۍ په اړه د دوه ورځني کانفرنس دوهمه ورځ ده. په دې غونډه کې افغان چارواکي غواړي چې هندي پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د تجارتي مالونو د محصول په چارو کې د ګمرکاتو ترمنځ همغږي رامنځته نه شي پر سوداګریزو چارو به ناوړه اغېزې وکړي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسي. زموږه ازادۍ راډیو ناوړه دوستانو لکه مخکې مو چې ویل تېره شپه کابل د یوې درنې چاودنې شاهد و. په دې چاودنه کې د وروستیو معلوماتو له مخې چې د امنیي قومندان نن سهار د ازادۍ راډیو خبریالانو ته په کابل کې ورکړی دي لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او تر یو سلو ویشتو زیات نور ټپیان شوي دي. زموږ بل خبریال نسیم شفق چې دی د موضوع څارلې ده او دا پیښه یې تعقیب کړې. همدا اوس راسره د تلیفون په تماس کې دی. شفق صاحب سهار دی په خیر اوسه. د کابل د بیګانې چاودنې په اړه له تاسو سره تازه جزئیات څه شی دي؟
بله زه هم سلام وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه تېره شپه شاوخوا یوه بجه د کابل ښار اتمې امنیتي حوزې پورې اړوند د سیاسنګ په سیمه کې ډېره یوه درنه او زوروره چاودنه وسوه. د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې دا چاودنه د یو لارۍ موټر په واسطه چې په لارۍ موټر کې زخته ډېر چاودونکي مواد ځای پر ځای شوي شوې ده. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته څو دقیقې مخکې وویل چې په دغه پیښه کې اته تنه چې ټول ملکیان دي وزل سوي دي او یو سلو وویشت تنه نور چې د ده په خبره ټول ملکیان دي او ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي دا ټپیان سوي دي. چاودنه دومره زوروره وه چې نږدې ټول کابل ښار یې ولړزاوه او اتمې امنیتي حوزې پورې اړوند کوم چې د کارتنو سیمې دي د شاشهید سیمه ده او دغه نږدې سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی ټولې ښیښې ماتې سوې دي او تر دوه او درې کیلومتره پورې د چاودنې دا دروازې او کړکۍ ټولې ماتې سوې هم دي. نو دا چاودنه ځینې خلک وایي چې په کابل کې د درنښت له درکه بې ساري چاودنه وه تر اوسه پورې او د کابل امنیه قمندان هم تاییدوي چې دا د لارۍ موټر په واسطه شوې ده.
شفاق صاحب تر اوسه پورې داسې نه معلومېږي د چاودنې هدف په منطقه کې څه شی و. دغلته د وسلوالو کوم کاروان تېرې ده کوم پوځي مرکز دغه ساحه کې نږدې دی؟ یعنی دقیق هدف د چاودنې څه شی څرګندېږي چې په څه شی باندې به دا چاودنه شوې؟
هدف خو یې دلته په دغه سیمه کې د دفاع وزارت د کشف ریاست ده چې هلته ډېر شدید تدابیر هم امنیتي هم سته دي. د کابل امنیه قمندان وایي چې دغه ریاست ته خپله ودانۍ ته دیوانونو ته زیان رسېدلی دیوال ړنګ سوی ولې دی وایي چې په دې کې چاته تلفات نه دي اوښتي یعنې د ملي اردو ځواکونو ته. نو هدف همدغه د کشف ریاست و ولې شاوخوا ته یې کورونه دي دوکانونه دي او دلته داسې سیمه ده چې تر ډېره ساختماني مواد پلورل کېږي او د شپې چې کومې لارۍ راځي ساختماني مواد راوړي دورځ اجازه نه ورکول کېږي هغه دغه سیمه کې د شپې تخلیه کېږي. امنیه قمندان هم وایي چې په دغه سیمه کې په ټپیانو او په ژل شوو کې یو شمېر هغه کارګر شامل دي چې دوی ساختماني مواد لکه سمټ د سمټو بوجي له موټرو کټه کولې نو هدف د کشف دفاع وزارت د کشف ریاست تر اوسه چا مخامخ لازادي رادیو سره مسولیت نه دی منلای خو تر دې په خوا دغه ډول شاوډنه مسولیت تر ډیره طالبانو منلای دی
ډیر زیاته مننه کوم نسیم شفق پر روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو په کابل کې د ازادي رادیو له نورو خبريالانو سره په تماس کې یو د چاودنې پاړه چې کوم تازه جزئیات راځي هغه بل خپل اوریدونکو سره شریکو دوستانو په کابل کې د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق چې د بیگانه چاودنې حال راکو دغه چاودنه ویل کېږي چې یو لډیرو درنو چاودنو نه و چې په کابل ښار کې تر اوسه پورې شوې دي د تلفاتو په اړه امنیتي چارواکي لک تر لګه د اتو کسانو د وژل کېدو او تر یو سلو وویشتو د زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکي د کندهار پر څلورم امنیتي حوزه اووم ماموریت د وسلوالو جګړه د پنځو حمله کوونکو په وژل کېدو پرون مازیګر پای ته رسیدلې صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي
د کندهار د امنیه کومندانې د امنیت امیر سمنوال رحمت الله طرفي په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې نن تر غرمې وروسته دوه بجې لومړی دوه حمله کوونکو د څلورمې امنیتي حوزې پر اووم ماموریت حمله وکړه او مخکې تر دې چې ماموریت ته ننوځي د پولیسو دخوا ووژل شول د امنیت د امیر په وینا تر دې پېښې سمدستي وروسته درو نورو حمله کوونکو د ښځو د چادروي څخه په استفادې د همدې حوزې پر مرکز حمله وکړه چې د څو ساعته مقاومت وروسته درې سره حمله کوونکي د پولیسو دخوا ووژل شول د امنیت د امیر په وینا په دغه حمله کې دوه پولیس او یو د ملي امنیت سرتیري وژل شوي او دوه سرتیري ټپیان دي
دوه نفرو ځانمرګو غوښتل زموږ اووم ماموریت نه نوځي چې د دې د خاص زموږ په ارادار په شهادت رسیږي وروسته دغه دین نه وځي زموږ دوهم خط یعنی پولیس موږ چمتو والی درلودي ځای پر ځای دواړه د پښو سو وغورځول مړی کړل چې دوه مله سلام سره پرساده په هم زمان کې چې هغه اووم ماموریت هم د صدرې میاوځي مربوطي بیا پر درې او پنځلس هم زمان د صدرې امنیتي اوځي ته د زرنج په واسطه چې واښه پښکې کړي د شوځي بوغړې پر ځان چې ودیږي درې نفره راځي پر پیرادار باندې تکان کوي پیرادار په شهادت رسي ورسره دغه د مقامت او زیاده نور منسوبینو سره په مقامت تخته کیږي په حدود درې پاو یو سات د کار دوام کوي درې سره نفره مرسوي
د امنیت امیر وویل چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره پولیسو د حمله کوونکو سره په جګړه کې د احتیاط څخه کار اخستی په عین حال کې د پیښې یو شمیر عین شاهدان د پیښې کیسه داسې کوي
نو محمد واهر د سلمي اوسدن کې انا زپکور کې ومه یو ور تکان وصله او زما اندوال بشیر پاوزه کې د نن اوځه ته زنګونه میروال تخپنه نه پورته کوي تخپنه نه پورته کوي ډیر زنګونه میروال بره اخر از ما بل اندوال تم زنګ وای چې د اندوال کارمنه یو هغه تم زنګ وروالي هغه جواب نه راکول ولا که معلوم نه دي چې اخر معلومات وکول بشیر شهید څو خدای پاک دې اوه شه شه
ته اول اول زنه وای چې ټکو ټکو شنو سره ګورز غسه دی خو دا په لاره کې ورته نه استو خو دا یې نه مخسته وای ا بعد مثلا الله کوم چې کوم ویلا کا ور دي سس جاوید خبر کړه
دا په کندهار شهر کې د څو میاشتې نسبی آرامي ورسته لومړی حمله ده د دولت وسلواله مخالفینو دغه حمله مسولیت منلی او د زیات شمیر پولیسو د وجل کې دوه او ټپي کې دوه ادا کوي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د افغانستان امنیتي ادارو په افغانستان کې د غوث ماموریت د ځواکونو د قمندان روستي سرګندونه رد کړې د ځواکونو قمندان جنرال کمبل ویلو چې هر میاش کې افغان امنیتي ځواکونه څلور زره کس د افغان امنیتي ځواکونو څخه څلور زره کسان خپل دندې پرېږدي خان محمد سند په دې اړه رپورت لري
د افغانستان امنیتی ځواکونه دا نه مني چې ګواکې په هر میاشت کې د امنیتی ارګانونو څلور زره منسوبین خپل دندې پرېږدي دا خبره په افغانستان کې د غوث ماتړ د ماموریت قماندان جنرال جان کیمبل په دې وروستیو کې کړې ده د افغانستان د دفاع وزارت د دې ترڅنګ چې د جان کیمبل سرګندونه ردوي وای چې د افغانستان د ملي اردو سرتیری په داوطلبانه توګه د دې اردو په لیکو کې شامل او د درې یا پنځه کلونو وروسته دندې پای ته رسیږي د دې وزارت د ویاند مرستيال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د منسوبینو د کموالي لاملونه په جنگونو کې د دوی وجل کېدل ټپي کېدل او یا د سرتیرو د خدمت د مودې پوره کېدل دي نه دا چې دندې پرېږدي خاغلی وزیري وویل د ملي اردو لیکو ته د سرتیرو د جلب او جذب پروسه اوس هم په عادي بڼه پر مخ روانه ده
څوک چې داوطلب راشي و سوال پوسټه کله چې درې کاله سری وکی د درې کالو وروسته یا بریدمن د پنځه کالو وروسته هغه ترخیز اخلي نو کچې موږ دا په تلفاتو کې ونیسو شهید او زخمی او څوک چې غیر حاضری دي دا ټول سره جمع کو ممکن 2000 3000 4000 دا درست وي دا دایمی شمیره نه ده ممکن په یو میاشت کې زر تنه وي په بل میاشت کې ممکن شپږ زره تنه وي دا په دې معنی نه ده چې د وسوال پوز نه د سرتیری تښتیدلی دي
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د غوس ماموریت د ځواکونو قماندان جنرال جان کیمبل ویلي چې هر میاشت د افغان امنیتي ځواکونو 4000 منصوبین خپل دندې پرېږدي جنرال کیمبل دا هم ویلي چې دا سرتیری په مسلسله توګه جنګیږي حال دا چې مناسب ځای او مناسب خواړه نه ورسیږي د دا هم ویلي کله چې دا سرتیری کورونو ته لاړ شي بیرته خپلو دندو ته نه ستنیږي په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې له تخنیکي ستونزو او په جنګونو کې د پولیسو له وژل کېدو او ټپي کېدو انکار نه کوي
دوستانو و موریدل چې افغان امنیتی دارو د ناتو د قمندان یا په افغانستان کې د افغان امنیتی ځواکونو د غوث ملاتړ د قمندان جنرال کیمبل وروستۍ هغه څرګندونه رد کړي چې وایي هر میاشت د 4000 په شاوخوا کې سرتیری او افسران د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه ووزي اوس هم اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته تیره شپه په کابل کې چاودنې لسګونه ولسی خلک مړه او ټپیان کړي دي د کابل د امنیه قمندان ازادي راډیو سره په خبرو کې لږ تر لږه د اتو کسانو د وژل کېدو او 120 نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړي د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دو نورو مشرانو کار پرېښی چارواکي په فاریاب کې د 130 تنه دولت وسلوالو مخالفینو د تسلیمۍ خبر ورکړي د ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن غاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې یو بی پیلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تېره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي داعش د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او روسي روبل د روان میلادي کال له پیل راوروسته تر بل هر وخت د ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوس به فرشتې جلال زی ته غوږ شو چې لویدیځو مطبوعاتو ته یې کتنه کړي
فارن پالیسی خبرونه په یو مقاله کې د هغو نړیوالو تروریستي سازمانونو او ډلو په اړه تبصره کړې چې د ملا محمد عمر په ستاینه کې لیکنې خبرې کړې دي په سوریه کې د النصره جبهې په یمن کې د القاعده ډلې او په مراکش کې د القاعده ډلې ملا محمد عمر ستایلې چې پر امریکا د سپتمبر د 12 تر حملې وروسته اسامه بن لادن امریکا ته تسلیم نه کړ او د امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه جاري وساتله خو د ډلو د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته اشاره نه ده کړې فارن پالیسی لیکي دا څرګندوي چې ملا منصور لا نه دی توانېدلی چې په نورو هیوادونو کې د القاعده قمندانان له ځانه خوشاله کړي څارونکي په دې باور دي چې د طالبانو په لیکو کې بیلتون پخوا هم و خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تایید دا اختلافونه لا زیات څرګند کړل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب اغا نه غوښتل چې ملا اختر محمد منصور ته بیعت وکړي او له دې عمله یې استعفا وکړه فارن پالیسی په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د یو پوځي قمندان ډیریک هاروي په حواله لیکلي چې د ملا محمد عمر کورنۍ فکر کوي چې د ملا اختر محمد منصور په انتخاب کې بیړه شوې ده د فارن پالیسی په حواله ملا برادر اغا جان معتصم او د طالبانو یو شمېر نورې مهمې څېرې هم د ملا منصور له ټاکنې سره موافق نه دي دا هر وی په باور ملا اختر محمد منصور په تیرو دوه کلونو کې چې ملا محمد عمر مړ شوی وو د طالبانو د عملیاتو رهبری کوله خو فعالیت پر افغانستان تمرکز درلود نو له دې امله د بهرنیو هیوادونو د تروریستانو په لیکو کې ډیر نه دی پیژندل سوی او یو شمېر هغو تروریستي ډلو چې د ملا محمد عمر پر مړینه لیکنې کړې دي دته اشاره نه ده کړې په بروکینګز انسټیټیوټ کې د استخباراتي چارو یو څیړونکی ریدل وایي چې ملا منصور شای د القاعده ملاتړ یا ستاینې ته اړتیا نه لري ځکه د ده په وینا القاعده د طالبانو د مشر په ټاکلو کې چندان رول نه لري ریدل باور څرګند کړی چې ملا منصور خبر دی چې د طالبانو د مشرتابه پریکړه د کویټې شورا مهم غړي کوي ډیلی ټلګراف بیا په پولي عالم کې د چاودنې په اړه مقاله خبره کړې او لیکي چې دا حمله په داسې حال کې وسو چې د طالبانو په منځ کې بې باوري زیاته څرګندېږي د ډیلی ټلګراف په لیکنه طالبانو به په خوا د هغو حملو په اړه زیاتې خبرې نه کولې چې ملکی خلک به پکې وژل کېدل خو دا وایي د حملې مسؤلیت وار له واره واخیست او دا څرګندوي چې په طالبانو کې تردید پیدا شوی دی روسپانه وایي چې د طالبانو په رهبری کې د قدرت پر سر جګړه د افغانستان د سولې په مذاکرو هم اغیز لري او طالبانو د سولې د مذاکرو په دوهم رسمي دور کې لګډونه ځان لري کړی دی.
د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو مشرانو کار پرېښی. تر دې اعلان درې ورځې مخکې د قطر دفتر مشر د ویرامې په ترڅ کې ویلي وو چې له مشرۍ استعفا کړې ده. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات لري.
طالبان وایي چې د دوی د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو استعفا ورکړې دي. د قطر د دفتر مشر طیب آغا د دوشنبې په ورځ د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو له امله کار پرېښی و. د طیب آغا له استعفا وروسته طالبانو ملا عباس ستانکزی د قطر د دفتر د مشر په توګه اعلان کړ. په هغه بیان کې چې طالبانو د انټرنیټ له لارې خپور کړی دی او فرانس پریس اژانس ترلاسه کړی دی، د دوی پخواني ډیپلومات عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد د قطر له دفتره استعفا ورکړې دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې را پیدا شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته یو شمېر طالبانو ملا اختر منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د طالبانو ځینو مشرانو لکه ملا حسن رحماني او مولوی عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې ملا منصور دوی او د دوی ملګرو ته د منلو نه دی او دوی د ملا عمر زوی ملا یعقوب د مشتري وړ ګڼي. ملا حسن رحماني وایي
د امت او د ملت دا وښتنه ده چې یو لو اجتماع د علماو او د پوهانو او د مجاهدینو سره راجم شي او یو څوک ورته کې هغه څوک چې هغه مستحق او صلاحدار ځواکار وي او زوی ځوان دی کار کولای شي چې یو نیک مشاورین ولري، پوهان مشاورین ولري او شش مجاهدین په څنګ کې خدمت وکړي.
دا سره پورنه خبره شوې ده چې شایي نن طالبان په پاکستان کې غونډه وکړي او د مشرتابه د غرابي مسله وڅېړي. تیر اونۍ طالبانو په خپلې ویبپاڼه کې د وی غونډې یو ویډیو خپره کړه چې په ترڅ کې ملا اختر منصور د مشر په توګه ټاکل کېده، خو د غونډې ګڼو برخوالو له دې سره مخالفت کاوه او شورې جوړ کړ. فرانس پریس اژانس طالبانو په وینا خبر ورکوي چې ملا اختر منصور د ملا محمد عمر له ناسکه ورور ملا عبدالمنان سره تیره ورځ ولیدل او له هغې په کلکه وغوښتل چې د تبعیت وکړي. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو د راپیدا کېدو له امله تېره اونۍ له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو دوهم پړاو وځنډېده، خو اسلام آباد روانه اونۍ کابل ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به دا خبرې بیا پیل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله پیل شي.
پرون په کابل کې ازادي راډیو د دیارلس سوا درې نوي هجري لمریز کال شخصیت جواز خان وستایا په دې مناسبت د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې یو غونډه جوړه شوې وه. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ راکړي.
ازادي راډیو سږ کال د 1993 کال په پای کې د نوروز په لومړۍ ورځ باندې د 1993 کال غوره شخصیت اعلان کړ او هغه جواز خان وو. جواز خان د خوست اوسیدونکی دی. هغه د 1993 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې لزان یو شاکار خودلی او په همدې خاطر باندې چې هغه ډیموکراتیک بهیر پیاوړی کړی و ازادي راډیو هغه د کال غوره شخصیت نومولی او د هغه په یاد له خوست څخه هم ګڼ د جواز خان ملګري او خپله جواز خان د غونډې ته راغلی. په پیل کې د دې غونډې د رادیو مومی رئیس هاشم مومند خبرې وکړې. هغه ویل چې د ازادي رادیو مسولیت د خبر رسولو ترڅنګ دا هم دی چې د ډیموکراتیک بهیر د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. هغه جواز خان یو داسې څوک یاد کړ چې د دې برخې ښه مثال کیدی شي.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د تیرو انتخاباتو په جریان کې د ډیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لار کې په یو بیساري اقدام لاس پورې کړ. د دې دغه لوړ ډیموکراتیک او ملي شعور په هیواد کې د ډیموکراسۍ د ارزښتونو د خوندي کولو لپاره د خلکو د سرخندنو یو ډیرخه بیلګه ده.
د دې ترڅنګ د په فرنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسدالله غزنفر د غونډې ګډونوالو ته خبرې وکړې. هغه جواز خان هغه کس یاد کړ چې ټولنې غم ورسره وو او په دې خاطر باندې خپل غم شاته پریښی وو، مګر دا چې یو ښه او خروخان افغانستان ولري هغه په انتخاباتو کې ګډون وکړ.
د انسان بنیادي ځانګړنې هم دا ده چې د ټولنې غم ورسره وي، د هم نو غم ورسره وي او د دې غم د شوګدلو یو په سیاسي لحاظ بهترینه طریقه دا ده چې په اجتماعي مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې، په مدني مسایلو کې انسان فعال شي. د جواز خان غوندې خلکو اشتراک په انتخاباتو کې مشته دارس دکی که افغانان دی پردول فشار وژغورل دوی حتی په دغه سیالاتو کې هم په انتخاباتو کې برخه اخلي.
په همدې ډول د جمهوریت ریاست د لمړی مرستیال د مطبوعاتو د چارو مسول سلطان فیضی خبرې وکړې. هغه جواز خان د ډیموکراټیک بهیر د پیوړې کېدو لپاره یو بهترین مثال یاد کړ او هغه ویل چې جواز خان کېدلی شي د ژور بدلون سبب وګرځي.
جواز خان نیز یکی از او قهرمانایی است که امروز به عنوان الگو، به عنوان یک کسی که در تاریخ افغانستان یک قهرمانی را رقم زد.
ازادي رادیو هر کال هغه کس چې د ډیموکراټیک بهیر د پیوړتیا د قانون د حاکمیت د بشري حقوقو او همدارنګه د ملي فرهنګ په لار کې کار کوي د کال غوره شخصیت ټاکي چې دا شخصیت تیر کال 1993 کې جواز خان وو. ل دې وړاندې ازادي رادیو رمضان بشردوست، احسان الله بیات او داسې نور د کال د غوره شخصیتونو په نامه یاد کړی دي.
دوستانو وسم د پاکستان په اړه یو رپورت راخلو. د پاکستانی پوځ یو هلیکوپټر چې د دې هیواد د اردو جګپوړي پوځي افسران او نظامی ډاکټران پکې ناستو د خیبر پختونخوا په منسری سیمه کې سقوط کړی چې په نتیجه کې د جګپوړو پوځي افسرانو په ګډون لږ تر لږه 12 پوځیان مړه شوي دي. په دې اړه بل پیښور د ذبیح الله شفق رپورت واورو.
د خیبر پختونخوا ایالت په منسره کې د پاکستانی پوځ یو هلیکوپټر نسکور شوی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا د افسرانو په ګډون لږ تر لږه 12 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان امنیتي پوځي چارواکي وایي د پنځمه پر ورځ نه وخته د پاکستاني پوځ یو ام آی ولس ډوله هلیکوپټر چې د هوایي امبولانس په توګه ترې کار اخیستل کېده راولپنډۍ څخه د پاکستان غرنۍ سیمې ګلګت بلتستان ته روانو چې د خیبر پختونخوا د منسری ولسوالۍ په مهار نومي سیمه کې نسکور شو او په کې ناست 12 کسان وژل شو. یو جګپوړي امنیتي چارواکي رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې په وژل شو کې د پاکستاني پوځ د 5 جګپوړو پوځي افسرانو په ګډون یو شمېر نظامی ډاکټران او دوه پیلوټان شامل دي. چارواکي وایي چې دغه هلیکوپټر په ګلګت بلتستان کې د پاکستانی پوځ د یو ټپي سرتیري د درملنې لپاره نظامی ډاکټران ورول چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د تخنیکي ستونزو له امله نسکور شوی. منسیرا د خیبر پختونخوا لرې پرته غرنۍ تفریحي سیمه ده چې د دې ایالت مرکز پېښور شمال ته د 220 کیلومتر په واټن کې پرته ده او هر کال ورته د پاکستان او نړۍ له بېلابېلو سیمو زرګونه سیلانیان ورځي. د منسیرې یو ځایي اوسیدونکي د نوم غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر په یوې غرنۍ سیمه کې نسکور شوی چې ښایي مرستندوی عملیات او د پیښې له ځایه د مړو ویستل به ډېر وخت واخلي. د چارواکو په خبره ظاهرا دغه هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو او د خرابې هوا له امله سقوط کړی او د تروریستي پیښې سرک پکې نه لیدل کیږي. دا پر روان 2015 میلادي کال کې د پاکستانی پوځ دویم هلیکوپټر د چنسکوریږي. تر دې مخکې د روان کال د مې په 8 منټه هم د پاکستان د اردو یو ام آی ولس ډول روسي هلیکوپټر نسکور شوی و چې په نتیجه کې د دې هیواد لپاره د ناروې او فلیپاین د سفیرانو او د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو د مېرمنو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان مړه او د پولینډ او هالند د سفیرانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان شوي و. تر دې مخکې پر همدې ورځ د خیبر پختونخوا د چترال د مستوچ په سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیاتو پر مهال د پاکستانی پوځ یو هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کړې وه چې په ترڅ کې د پوځیانو په ګډون 14 کسان ټپیان شوي وو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان ولسمشر صدراعظم نواز شریف او نورو سیاستوالو د هلیکوپټر د نسکېرېدو په نتیجه کې د پوځي افسرانو په مړینه ژوره خواشیني ښودلې او صدراعظم شریف د پیښې د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی.
په یو بل رپورت کې له پاکستان څخه ویل شوی چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په لواړه منډې سیمه کې د سختدریز وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې چارواکي ویل تر لږه 15 وسلوال پکې وژل شوي. د ذبیح الله شفق په بل رپورت کې باندې جزئیات اورو.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولې ته سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته ترنه مرجوب لاړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د جمعې په شپه ناوخته افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په لوړه منډۍ سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال مړه او درې نور ټپیان شوي دي. لوړه منډۍ د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه ده چې د ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعدې او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د شمالي وزیرستان یوې بخبرې ځای سرچینې چې نه وخت نو موږ خبر شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په لوړه منډۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ خو د تلفاتو او د وژل شو وسلوالو د هویت په اړه څه ونه ویل. نوموړي د سیمه ییزو سرچینو له قوله وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر وسلوال ټپیان شوي چې له امله یې ښایي د وژل شو وسلوالو شمېر ډېر شي. که څه هم پاکستاني رسنیو لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي خو د دې هیواد امنیتي او استخباراتي چارواکو رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو دا ځل په سیمه کې د حقاني شبکې وسلوال په نښه کړي دي. دا په روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو نه هم او د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته لومړی برید دی. افغان طالبانو د خپل پخوانی مشر تر مړینې وروسته ملا اختر محمد منصور خپل نوی امیر او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی دغه مرستیال ټاکلی دی. د 2004 میلادي کال راهیسې د امریکا بی پیلوټ الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه پر قبایلي سیمو دا ډول سلګونه بریدونه کړي چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقانی شبکې ګڼ شمېر مهم مشران او د سر سړي وژل شوي دي.
دوستانو دا نیم ساعته خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. دا د ازادي راډیو لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله وه. په بل نیم ساعته خبری مجله کې سید سمیع عباس تر سره دي.